په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل انده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماخامنۍ نیم ساعت خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې نیم ساعت خبري مجله کې اوري چې افغان حکومت وایي کچیر ته د افغانستان لپاره د امریکا د 2014 میلادي کال بودیجه منزور شي، له هغې نه به د ښې حکومتداري په برخه کې کار واخلي. او په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له حکومت غواړي چې دا ځل د وړ ښځې کابینې ته ور وپیژني. خو د دې رپورټونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته له فریوا ظاهر نه اورو.
لمړی ته مهمو خبرونو سره ټکي. افغان چارواکي وایي کچېری د امریکا متحده ایالات په 2014 میلادي کال کې د افغانستان لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه منزور کړی. دوی به د افغان حکومت په بنسټیزو پروژو ولګوي. بلخ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اړه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې څرګندونی د ډیپلوماټیک اصول خلاف دي. او هغه ویډیو چې ظاهرا د یو برمته شوی اردنی پیلوټ وژنه پکې ښکاري، په منځني ختیځ کې سخت خبرګونونه راپارولې دي. خبرونه تفصیل. افغان چارواکي وایي کچېرې د امریکا متحده ایالات په 2014 میلادي کال کې د افغانستان لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه منظور کړي، دوی باید د افغان حکومت په بنسټیزو او سیمه ایزو حکومتداري په برخو کې مصرف کړي. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس د ویان مرسل جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دې مرستو یو اندازه به په لرې پرتو سیمو کې چې کمه توجه ورته شوې ده مصرف کړي. د امریکا حکومت په 2014 میلادي کال کې د افغانستان لپاره 15.1 میلیارد ډالر بودیجه د دغه هیواد صنعت پیشنهاد کړی ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په اړه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونی د ډیپلوماټیکو اصولو خلاف عمل دی. د دې کمیسیون وایان نور محمد نور نن ازادي رادیو ته وویل چې د اروپایي اتحادیې د سفیر دا څرګندونی د افغانستان په انتخاباتو کې چې یو ملي پروسه ده، یو ډول لاسوهنه ده. د اروپایي اتحادیې سفیر تر دې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات را نسی، دوی حاضر نه دي چې په دې برخه کې خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل ښار کې د انتحاري عملو دوه تنظیمونکي د یو موټر سایکل سره چې په چاودیدونکو موادو بارو نیولې دي. د دې ریاست لخوا په خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې نیول سوو کسانو په کابل ښار کې د انتحاري حملو نیت درلود. اعلامیه همدارنګه زیاتوي چې نیول سویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او ویلي دي چې د مولوي روح الله په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په امر د دیني کتابونو په منځ کې چاودیدونکو مواد کابل ته انتقال کړي وو. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې ولایتي شوراګانو ته د نظارت صلاحیت ابتدایي طرحه بشپړه سوې ده. د دغه ادارې ویان تواب غورځنګ نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغې طرحې له مخې د ولایتي شورا غړي کولی سي په درې برخو کې د څارنې حق ولري. ښاغلی غورځنګ هم درز ویل د دغې طرحې په جوړېدو سره به د راتلونکي ورې تر شنبې پورې د ولایتي شوراګانو د غړو ستونزې حل سي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوالو روغتیایي سازمانونو لخوا د اعلان سوي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې د 40,000 په شاوخوا کې کسان په سرطان ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې دغه خبرې وکړې. هغه ویډیو چې ظاهرا د یو برمته شوي اردنی پیلوټ وژنه پکې ښکاري، په منځني ختیځ کې سخت خبرګونونه راپارولې دي. په دې ویډیو کې ماز القصاصبه شودل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو قفس کې ژوندۍ سوځول کیږي. د دې ویډیو تر خبرېدو څو ساعت وروسته د اردن حکومت دوه عراقي کسان چې په تروریستي فعالیتونو تورن و اعدام شو. په دوی کې یو عراقي ساجده ارشاوي و. په مصر کې د الازهر پوهنتون مشر احمد الطيب د دې کار په خبرګون کې د اسلامي دولت ډلې د غړو په عام محضر کې د وژنې او په صلیب مصلوبولو غوښتنه کړې ده. د اسلامي همکاري د سازمان چې مقاله په سعودي عربستان کې د مشر آیات مدني وایي د القصاص به وژنه د زندانیانو د هغو حقونو او معیارونو ماتول دي چې په اسلام کې ورته ځانګړي سوي دي. د غرض د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په لندن کې پارلمان ته د وینا پر مهال په دې اړه خبرګون وشو.
I'm sure the whole house will join me in condemning the sickening murders in Syria
د ویزه د دایم چټول پارلمان به زما سره په یو ژغ په سوریه کې د جاپانی خبريال کینجی ګوتو او د اردنی پیلوټ مازل کساسه به وجل غنلی. زه د دایم د ټول پارلمان لاسونه په دوا او په دغه سخت شوي بو کې به د هغوی له کورنۍ سره وي. موږ به خپل پیلوټان د هغوی کورنۍ او نور ټول هغه کسان په نظر کې ولرو چې په دنده بوخت دي. زه پارلمان ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به تر هغه ونه درېږو چې د عراق او شام اسلامي ډلې غلي او د هغوی زهرجنې مفکورې مو له منځه نه وي وړي. د غرض د خلیج فارس عربي هیوادونو او ایران لخوا هم د اردني پیلوټ وژنه غندل شوې او دا اقدام غیر انساني بلل شوی دی. د امریکا د سنا مجلس نن د پنتاګون د مشري لپاره د ولسمشر باراک اوباما د انتخاب پر تاییدولو کار کوي. اشتون کارتر به د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې لخوا د اسلامي دولت ډلې د افغانستان د وضعیت په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه وپوښتل سي. کارتر د دې کمیټې تر لیکلو پوښتنو په ځواب کې ویلي وو چې دی به د وضعیت د خرابېدو په صورت کې تر 2014 کال پورې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر تقسیم اوقات غور وکړي. د 2014 کال په پای کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو سره سره په دغه هیواد کې شاوخوا 1400 امریکایي سرتیري پاتې دي. کارتر له پاکستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د همکاري د ډېرې دوه لپاره لیوالتیا ښودلې ده. او د اوکراین په ختیځ کې د دیبالتسف ښار د نیولو لپاره د اوکراین د حکومتي سرتیرو او روسي پلاوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له سیمې څخه د ملکیانو د وتلو په هدف تور بند غوښتنه کړې وه، خو دې غوښتنې ته یې ځواب نه دی ویل سوی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازاده رادیو نو اوریدل چې فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. افغان حکومت وایي کچیرته د افغانستان لپاره د امریکا د 2014 میلادي کال بودیجه منظوره شي، لاغې نه به د ښې حکومتدارۍ په برخه کې ګټه واخلي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له حکومت غواړي چې وړ ښځې کابینې ته ور وپیژني. د دلارام ولسوالۍ خلکو په دې وروستیو کې څلور سړي تښتونکي وژلي او وروسته یې په دار سړولي. په دې اړه د دې ولسوالۍ له ولسوال نجیب الله حیات سره مرکه لرو. لا دې مام خبره و چې پاکستان او چین موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو اقتصادي دالیز جوړوي او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به د پاکستان گوادر بندر له چین سره وصلوي. په وختو سن نور ریپورتونه هم درته وړاندې کول مو سره. افغان حکومت وایي کچیرته د افغانستان لپاره د امریکا د 2014 میلادي کال بودیجه منزور شي، لاغې نه به د خې حکومتوالۍ په برخه کې ګټه واخلي. د افغان حکومت چارواکو د چهارشنبه په ورځ ازادې رډیو ته ویل په دې اړه به یو ګډ هیات تعین کړي. د سرګندونه په داسې حال کې چې امریکا د 2014 میلادي کال په بودیجه کې د افغانستان د ملکي مرستو په خاطر یو نیم میلیارډ ډالر بل کړي. د افغان کارپوهان وایي ورته مرستې باید په سمه توګه ولګول شي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
افغان حکومت د 2014 میلادي کال په مخه د امریکا لخوا له افغانستان سره د مالی مرستو هرکلای کړی دی. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وی کله افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو وړاندیز شوی بودیجه دغه هیواد سنا جرګه منزوره کړي، له هغې نه به په هغو برخو کې کار واخیستل شي چې پخوا ورته توجه نه ده شوی. جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت به د دغې بودیجې د مصرف په خاطر یو ګډ هیئت تعین کړي.
د افغانستان د حکومت لخوا هغو ساحو کې لګول کېږي ډېر اړتیا لیدل کېږي. تر اوسه پورې لا هم د مصرف ساحې دقیق هم تشخیص شوي نه دي، ولې ډېر فوکس به د مرستو لګولو، د محلي حکومتدارۍ په شوالي، د فساد په له منځه وړلو کې، د هڅو په ښه کولو او د کارونو په بهتري باندې.
د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا حکومت د 2014 میلادي کال په بودیجه کې له افغان حکومت سره د ملکي مرستو په خاطر خپلې سنا جرګې ته د یو نیم میلیارډ ډالري مرستې د منظورېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په مجموع کې د امریکایي پوځیانو له مصارفو سره یو ځای د افغانستان لپاره 2.1 میلیارد ډالر بودیجه پیشنهاد شوې ده. د ریپورټونو له مخې امریکا تیر کال د افغانستان لپاره د 2.1 میلیارد ډالر بودیجه پیشنهاد کړې وه چې له ډلې 1.1 میلیارد ډالر منظور شوی وه. افغان کارپوهان له حکومت غواړي چې ورته مرستې د په سمه توګه د افغانستان په اساسي برخو کې مصرفي کړي. د پوهنتون استاد او اقتصادي کارپوه اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید داسې یو لاره په مخ کې ونیسي چې افغانستان په راتلونکي کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته په تمه ونه اوسي.
دا ډول مرستې باید په داسې ځایونو کې په مصرف ورسول شي چې مونږ په آینده کې یوه ښه نتیجه ورځینې واخلو. او د افغانستان اقتصادي نظام باید داسې یو نظام وي چې خودکفایي سټیج خواته لاړ شي، او تر اخره پورې مونږ د مرستو په تمه کېننو. تر څنګ باید هڅه وسي چې په نظام کې اصلاحات رامنځته راسي.
افغان کارپوهان همدارز وایي په تېرو دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له میلیاردونو ډالرو مرستو نه ډېره برخه د اداري فساد د موجودیت له امله تریت هم شوه. دوی وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید په ادارو کې د اساسي اصلاحاتو په راوستلو سره د نړیوالې ټولنې مرستې په سمه توګه مصرف او د افغانستان د خودکفایي لپاره هڅه وکړي. فی ولستان اگزای آزادی رادیو کابل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
په افغانستان کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له حکومت غواړي چې وړ خزي کابینه ته ور وپیژنې، خو په عین حال کې د افغانستان حکومت وایي د خپلو تیرو ژمنو په پام کې نیولو سره به هڅه وکړي چې خزو ته په کابینه او نورو مهمو دولتي برخو کې ډیره برخه ورکړي. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل لري.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له حکومت غواړي چې باید هغه خزي کابینه ته ور معرفي کړي چې ټاکل شوی شرایط پوره کړي. د افغان خزو د شبکې غړي محبوبه سراج د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مسولیت لري چې په کابینه کې د خزو په ټاکنه کې لازم دقت نه کار واخلي. میرمن سراج هیله څرګنده کړه چې دا ځل په کابینه کې د خزو په معرفي کېدو کې بی غوري ونه شي.
حداقل څلور خزی باید د افغانستان نوی کابینه ته معرفي شي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا ځل باید په دې برخه کې بې غوري ونه شي. هغه مېرمنې کابینه ته معرفي نشي چې په دې برخه کې د ټاکل کېدو لپاره قانوني عمر یې نوی پوره کړی یا هم دویم تابعیت ولري. نو حکومت باید هغه کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي چې د رایې اخیستلو معیارونه یې پوره کړي وي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د سه شنبه په ورځ په یو اعتراضي مظاهره کې له حکومت نه وغوښتل چې په کابینه کې لږ تر لږه څلورو ښځو ته ځای ورکړي. د ملي وحدت حکومت د دریو ښځو په ګډون 15 کاندید وزیران د افغانستان ولسی جرګې ته معرفي کړي وو چې د دوی په ګډون 1 کاندید وزیرانو د دوګونی تابعیت په تحصیلي اسنادو کې د ستونزو او د یو شمیر نورو دلایلو له امله د ولسی جرګې لخوا رد شول. خو حکومت وایي چې ډېر ژر به د ښځو په ګډون نور پاتې وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل هغه ښځې چې وړتیا او لیاقت ولري په کابینه کې به یې کلیدي پوستونو ته معرفي کړي.
په ټوله کې د ملي وحدت حکومت ژمن دی چې په نوې کابینه کې د ښځو نقش تر بل هر وخت زیات کړي. هغه ښځې چې واقعا وړ دي او دا ظرفیت لري باید ډېره ونډه ورکړل شي، نه یوازې په وزارتونو کې بلکې په سفارتونو، ولایتونو او نورو بېلابېلو برخو کې به یې حضور ته پام وشي.
د څرګندونې په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ویلي و چې په کابینه کې به څلور ښځې معرفي کوي. د ښځو فعالان وایي کچېرې په حکومت کې ښځو ته په کافي اندازه ونډه ورنکړل شي، دوی به خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکړي.
بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د اروپایي ټولنې د سفیر څرګندونې د ډیپلوماټیکو اصول او نړیوالو معیارونو خلاف بللي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د افغانستان په انتخاباتي نظام کې په اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي له اصلاحاتو پرته حاضر نه دي چې له دې کمیسیون سره مرستې وکړي. په دې اړه به نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر استولي رپورټ کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د اروپایي اتحادیې د سفیر ورستۍ څرګندونې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې مداخله ګڼي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې او وایي په اصلاحاتو سره به یو ځل بیا په انتخاباتي نظام باندې د خلکو بایلل اعتماد زیات شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د فرانس میشل ملي بن سرګندونه په احتمالي ډول شخصي دي او د اروپایي اتحادیې رسمي نظر نه سرګندوي.
البته دغه سرګندونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د ډیپلوماټیکو اصول او موازینو خلاف عمل کوي. تر کوم ځای پورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نظر دا غواړي چې احتمالا دا د شخصي نظر نه د ټول اروپا د اتحادیې، ځکه چې د خبرې په اول سر کې پیو رقم شکل مطرح کیږي او وروسته بیا په بل شکل باندې.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر فرانس میشل ملي بنویلی په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رهبری ضعیفه وه. نوموړي له یوې افغاني ټلویزیوني شبکې سره په ځانګړي مرکه کې ویلي تر هغه چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات رانشي د افغانستان له انتخاباتو سره به یو ډالر مرسته هم ونه کړي. له امریکا، جاپان، کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو سربیره اروپایي اتحادیه د افغانستان د انتخاباتو له پیاوړیو مرسته کوونکو بنسټونو څخه شمیرل کیږي چې په تیرو انتخاباتي دورو کې د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون سره په لسګونه میلیونه ډالر مرسته کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د څار اداره وای د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د اروپایي اتحادیې مالی مرستې او نظارت مهم دی. د دې ادارې رئیس چاندا سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت او نړیوال مشروعیت لپاره د اروپایي اتحادیې سپارښتنې مهمې دي.
تمویل نکی دا پروسه یا نظام نظارت اینه که اول خود بین المللی مشروعیت زمان به انتخاباتو تا دیر حدا کم شیزه که اتحادی اروپا دیر مهم نقش لری بین المللی اداراتو که مخصوصا دا نظارت و سارمی ببرخه که او هم مالی لگخ چه چون دا کمی که دا پروسی دا پار دا با همون دا پار ستونزمه نوی دا دوی هم سارمه و هم مالی کمک دیر ضروری دا افغانستان دا این دا انتخابات دا پار.
دا افغانستان دا اساسی قانون لمخه باید ولسی جرگی او ولسواله دا شوراګانو لپاره انتخابات راتلونکي کال د سور په میاشت کې ترسره شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د یادو انتخاباتو د دقیقې نیټې، مالی امکاناتو او امنیت په اړه له جمهور ریاست سره خبرې روانې دي او په دې اړه یوه طرحه ولسمشر ته سپارل شوې ده. د امکاناتو کموالی په هیواد کې امنیتي ستونزې، مالی مشکلات او د نفوس د دقیقې احصایې نه موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې دي. د ولسمشرۍ تیرو دوه ځلې انتخاباتو په رایه شمیرنه کې د ځینو کسانو لخوا پرله پسې لاسوهنې د تیرو انتخاباتو تر ټولو عمده ستونزې وې. کارپوهان وایي باید د افغانستان انتخاباتي نظام د پردیو او غیر مسؤولو کسانو له لاسوهنې خوندي وساتل شي تر څو په انتخاباتو د خلکو باور لا زیات شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د دلارام ولسوالۍ خلکو څلور سړي تختونکي وژلي او وروسته یې په دار زړولې دي. په دې اړه د دلارام له ولسوال سره مرکه وروسته وړاندې کوو. خو نن د سرطان د ناروغۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې نږدې 20,000 کسان په سرطان ناروغۍ اخته دي. دا خبرې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لومړۍ میرمن بیبي ګل غنی په هیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې د مرکزونو له کمښت نه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه د ناجیې صافی چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو په اساس د دې ترڅنګ چې په دې هیواد کې نږدې 20,000 کسان په سرطان اخته دي، د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه نږدې 14,000 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د سرطان د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره باید سکتوري ادارې خپلو کې همغږي ولري. موړي وویل چې دا مهال د سرطان ناروغۍ له امله ډېری کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
در حال حاضر هر سال در جهان در حدود 8.2
اوس مهال په نړیواله کچه هر کال 8.2 میلیونه کسان د سرطان له امله مړ کیږي. همدارنګه د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 20,000 کسان په سرطان اخته شوي دي او له دې امله د مړینې کچه شاوخوا 14,000 ده. د سرطان کنټرول او مخنیوي لپاره د سکتوري ادارو اقداماتو او همغږۍ ته اړتیا ده.
د عامې روغتیا وزارت د خبرې په داسې حال کې کوي چې نن د فبروري 14 د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په عین حال کې د افغانستان لومړی میرمن بیبي ګل غنی د غونډې ته د وینا پر مهال په هیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې د مرکزونو له کمښت څخه اندېښنه څرګنده کړه. میرمن غنی وویل چې باید په دې برخه کې جدي تغییرات رامنځته شي.
در کشور عزیز ما
زموږ په هیواد کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات ډیر کم دي. زموږ ډیری خویندې او ورونه چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي، مجبور دي چې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره په لوړ لګښت له هیواده بهر لاړ شي، چې دا وضعیت د منلو وړ نه دی او باید تغییرات رامنځته کړو.
خو په عین حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وویل چې د عامه روغتیا وزارت به هڅه وکړي چې خپلو امکاناتو ته په کتو د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې زیاته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریچارډ پیپرکان دې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سرطان د نړیوالې ورځې لمانځل یو مثبت ګام دی ترڅو د دې ناروغۍ په وړاندې جدي مبارزه وشي. روغتیایي کارپوهان وایي چې په چاپیریال پورې تړلي سرطانونه د چاپیریال د ککړتیا، غذایي رژیم، میکروبونو د فزیکي فعالیت نه کول او نور لاملونه دي چې د سرطانونو لپاره لار پرانیزي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مرکز کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې د سړی تختونې او ماشوم تختونې پیښې په ناڅاپي توګه ډېرې شوې دي او په ځینو ولایتونو کې امنیتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. په دې وروستیو کې د دلارام ولسوالۍ خلکو څلور سړی تختونکي نیولي، وژلي او په دارې سړولي دي. دې غلو په دې ولسوالۍ کې یو کوچنی هلک اختطاف کړی او ځان سره یې هلمند ته بیولې. زموږ همکار شکفر احمدي په دې اړه د دلارام ولسوالۍ نجیب الله حیات سره مرکه کړي.
کوښنه الکو د نور الحق پنامه دا د بازار څخه پورته کې نه پیار دا غلو ته د څخه ول شي خل بو یو نفر پیدا کړي او دا یو نفر بیا دا نور نو ته وشول کله چې دی ال عملیات کړي و د تاسو په صحه کې ول څو راغلي ول څو مټر سل خاص د دولت خلګ راغلي و نو جنگ سره کړي په ول څه کې یو نفر شي څو یو د سپې دی غله هم څلو نفر او څلو سره وجل دی.
وایل کیږي چې دا غړو وروسته د ولسی خلک لخوانه د دلارام په ولسوالۍ کې اعدام سوي دي. تاسو دا خبر تاییدوي؟
ټول د ولسی خلک د کوټه څخه ځان کسانه کې وجلسي کې ورته بیا پټه کړی دي او هلته چې ځان کړی یو مکه کومه مشروع شي څه دی او یو د فصل نه دی تر دې دی او خلک یې وجلې او ورته بیا پټه کړی و بده و
دغه کوچنۍ الک پکله مونږ ته ویلې چې سوق د اورته سلامه خو نه دی رسیدلې دي.
نور الحق جديد محمد عمر زيدي د جلالان دوه سوالي وسیدم کې دي د دوه سکالو دی چې دی د یو غریب سړي زيدي هغه شولې و چې د کلکو ډالر یې نه پښته و خو په جلالان دوه سوالي کې په مسکین داسې کې دی دی راغلی خو دغه مرني چې دغه خلک د توکیږي او په خپل څه دولت ته خواره سيږي چې نه د دولت بیا ضرورت سره سيدي نه بلچا د پیسو په مقابل کې عدالت شولې او هغه دولت استفاده کوي سره سره.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د دلارام ولسوال نجیب الله حیاتو چې تاسو سره دغلته د ولسی خلکو له خوانه د څلورو سړی تختونکو د وژنې او پدار زړونې په موضوع مرکه اوریده. د ویل چې دغلته د سړی تختونکو او ځایي خلکو ترمنځ جګړه شوي، په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات وختي.
ازادي راډیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان او چین موافقه کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به یو اقتصادي دالیز جوړوي او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به د پاکستان گوادر بندر د چین لویدیځ برخې سره نښلوي. د اصلي تړون له مخې دا نوې لار باید له بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه چین ته تیر شي، خو د پاکستان فدرالي حکومت وایي دوی به د لارې مسیر ته تغییر ورکړي او د پنجاب ایالت له لارې به گوادر بندر له چین سره وصل کړي. دې مسلې د پاکستان پښتانه او بلوچ سیاستوال اندېښمن کړي او غبرګونونه یې څرګند کړي. په دې اړه به د جانقه لکوزی رپورټ واورو.
د پاکستان د دوو ایالتونو خیبر پختونخوا او بلوچستان مشرانو پښتمن او مهم ایالت پنجاب غږ کړی چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي دالیز مسیر دی نه بدلوي. ټاکل شوی و چې د اورګاډي او سړک د 2000 کیلومترو د اوږد دالیز به د چین لویدیز له ګوارډر بندر سره نښلوي. د خیبر پختونخوا او بلوچستان مشرانو وایي د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د دې اقتصادي پروژې د مسیر بدلون به د دې سبب شي چې سړکونه، د اورګاډي پټلۍ او صنعتي سیمې به د بلوچستان او پختونخوا پر ځای په پنجاب کې جوړ شي او دوی به د دې کار مخاوني سي. د عوامي نشتل ګوند سناتور افراسیاب خټکوي دوی په سنا کې دا مسله په جدي ډول مطرح کړي او ټینګار کړي هغه لار باید جوړ شي چې په لومړي سر کې تجویز شوی و.
من خو ډیر په سختۍ سره غوښتنه کړې ده په سینیټ کې د نامو بهرم چې دا لاره چې کومه اقتدا کې تجویز شوی و هغه دا و چې گوادر نه دا سړک روان شي او بلوچ سیمه باندې راتي شي. ټول بلوچ سیمه چې دي هغه به کچ کې بیا به پښتنو سیمو ته راورسیږي او کوټې نه بیا داسې په ژوب او په دیای خان داسې بیا راشي په پښتونخوا کې به تیر شي او بیا به داسې په سوات باندې شام ته دی. بیا وروسته چې دوی فکر کړی دی بیا ځان طرف ته خبره راکاږلې ده پنجاب باندې راتېرولو لپاره دې لارې کې دوی کوږوالی پیدا کوي. خو دا ان شاء الله چې مونږ به دې مخالفت کوو اراد به نور کوو چې داسې کار وشي.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د دې اقتصادي دالیس په جوړېدو سره به د پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو خلکو ته کاروبار پیدا شي او دا سیمې به پرمختګ وکړي. دوی به اجازه ورنه کړي چې پنجاب د دې دالیس مسیر بدل کړي. دی وای
دا په جنوب اسلام باندې تیره شو نه هلته به اقتصادي ترقی شروع شي او مختلف ځایونو کې به کارخانې جوړې شي او آمدرفت هم شروع شي خلکو ته به روزګار ملاوېږي. او دغه ټولو کې لنډه لاره ده زمونږ د هغه دی کو په دې کې تبدیلي دوی راوسته نو مونږ ته بالکل په هیڅ صورت کې مقابلې قبول نه دي.
د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وای ایالتی حکومت به د مرکزی حکومت د اقدام پر ضد کلک ودرېږي.
چې کومه لومړی لاره ده هم هغه دی اختیار کړی شي. زمون جنوبی ضلع چې ډیری شاته پاتې سیمې دي او دا تمه وه چې د دې لارې سره به د دغه سیمو قسمت هم راویښ شي. مرکزی حکومت کچیری داسې فیصله کوي نو مونږ به دا د مرکزی حکومت لخوا زمون د صوبایي حکومت په ضد یو ګام ګڼو.
خیبر پختونخوا حکومت کې خلاف ایک جارحانه اقدام تصور کریږي.
د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو مشر فواد اسحاق وای د چین مقصد دا و چې په دې پروژې سره د پختونخوا او بلوچستان بې وزلې سیمې پرمختګ وکړي خو پنجاب په دې اقدام سره زمونږ ټولنې له منځه وړي.
نو هغه نظریه د چین هم دا و چې دې کې بدایي چې دا روډ چې تیر شي نو د پاکستان او خصوصا کے پی کے او بلوچستان چې کوم پسمانده علاقې دي او پنجاب هم کوم پسمانده علاقې دي هغه به دا روډ تیر شي دې غاړو ته به انډسٹریل اسٹیٹس جوړ شي کارخانه به لګي نو دا پسمانده علاقې د پاکستان به هم ترقی یافته شي. اوس دا زموږ وفاقي حکومت چې دی دا پخپل لګیا دی او دا روټ بدلی او دا د حسن عبدال نه اړی موټر وی ته بیا لاهور ته ملتان ته نو دا خو زموږ معاشي قتل دی دا به مونږ اس کله ونه منو.
خبریال او ژورنالیست ریاض داورزه په دې باور ده چې د بلوچستان او پښتونخوا ایالتونو د خلکو ژوند اوس هم خنه ده او که د پروژې مسیر بدل شي نور مصیبتونه برامنځته کړي.
د پاکستان مخ کې چې 2.5 مرب ډالر کم ایکسپورت سو زیات تر اغه نن راغلی 100 میلیون تا او د ایران چې په افغانستان کې د 100 میلیون ایکسپورت سو اغه نن راغلی دی 3.3 یعنی 3.5 بلین ډالر. د دې تاسو خپل اندازه وکړئ چې کدا کوریډر یعنی دا لار د اکنامیک کوریډر ډیسټرب شي جوړ نشي نو خیبر پختونخوا پاکستان ته او افغانستان ته به څونه غټ نقصان ورسي. نو دا ډیره ضروری ده چې دا کاریډر په غزړه نقشه باندې سرته ورسي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سناتور عبدالرؤف آزادي رډو ته ویل د تیر میاشت دغه اقتصادي دالیز د لوري د بدلون په اړه خپل اعتراض پورته کړی و. دی وای د او د بلوچستان ایالت وکیلانو څو ورځې مخکې په اسلام آباد کې له چینایي ډیپلوماټانو سره کتلي او په دې اړه ورته خپل اندېښنې بیان کړې دي. په پاکستان کې د پانګونې دا پروژه د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ په نوښت مطرح شوې ده. جن پینګ په 2013 کال کې لومړی د ورېښمو اقتصادي لارې د جوړولو وړاندیز کړی و او چین د مرکزی آسیا هیوادو کې د انرژي په سکتور کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه کړې ده.
خبری مجله اوري.
د امریکا ولسمشر له پاکستان سره بیا په بیلابیلو برخو کې د 1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مرستو په هدفونو کې له هند سره د پاکستان د اړیکو ښه کېدل، د افغانستان د سولې له بهیر سره د پاکستان ملاتړ او د اټومي وسلو نه خبرېدا شامل دي. اسمت ساروانې په اړه جزئیات لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پاکستان ته له تروریزم سره د جګړې، اقتصادي پرمختګ، د اټومي تاسیساتو د ساتنې او د ځینو نورو هدفونو ترڅنګ له هند سره د اړیکو د شکولو په خاطر د 1 میلیارد ډالر ملکی مرستې وړاندیز کړی دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې وړاندیزونه وروسته له دې خبره کړل چې ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ولېږل. په وړاندیزونو کې ښکاري چې له پاکستان سره د امریکا بهرنۍ پوځي مرسته شپږ چنده زیاته شوې ده. له 2014 میلادي کال څخه چې پاکستان ته د امریکا پوځي مرسته 240 میلیونه او 2 لک ډالر و په 2014 میلادي کال کې 215 میلیون ډالر ته زیاته شوې ده. د وړاندیز شوي بودیجې په کلیدي ټکو کې د سختریزو پر ضد د پاکستان د پوځ پیاوړتیا، د دغه هیواد د اټومي تاسیساتو ساتنه، د افغانستان ثبات، اقتصادي پرمختګ او له هند سره د پاکستان د اړیکو ښه کېدل شاملېږي. پر دې سربیره د اوباما حکومت 340 میلیون او 9 لک ډالر د اقتصادي ملاتړ او 143 میلیون او 1 لک ډالر په ځانګړي ډول د تروریستي ضد هلو ځلو او د اټومي وسلې د نه پراختیا د فعالیتونو لپاره وړاندیز کړی دی. د اکونومیک ټایمز خبرونې د راپور لمخې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د امریکا لپاره په افغانستان کې د سولې د بهیر، د اټومي وسلو د نه پراختیا او جنوبي او منځنۍ آسیا کې د اقتصادي راکړو ورکړو د پراختیا او د تروریستي ضد ستراتیژۍ په سر کې ځای لري. د پاکستان لپاره د امرسته دغه هیواد د ثبات له پیاوړتیا او سوکالۍ سره د امریکا دښمنۍ ښکارندوی کوي.
دوستانو په همدې سره زموږ د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسیدي. په دې خبري مجله کې د خبرو شو مطالبه تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. تاسو د رادیو یو بل خبري مجله لا پاتې ده چې زرغونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده. زرغونه منګل.